جوی بجیشت وی اسلام علیکم احمد شیبریم ده هم خبرونه د روسیې دفاع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي د امنیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د روسیې انټرفاکس اژانس راپور له مخې دفاع وزیر اندری بلسوف نن د قزاقستان په الماتی کې د ګډو ګټو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان وضعیت لا هم د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ منبع دی. هلته یو شمېر افراطي ډلو د پښو ځای پیدا کړی او غواړي چې خپله نظریه د ګاونډیو جمهوریتونو په لور وغځوي. د روسیې دفاع وزیر زیاته کړه چې همدې اندېښنو ته په پام سره د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت ټینګېدل او تامینول مهم شوي دي. د امو او کابل په سیمیزو حوزو کې نن او سبا د ورشتونو له امله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غوربند او لغمان کې د سیلونو د اوبو د کچې د لوړېدو امکانات شته. په تیرې څه باندې یوې میاشتې کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورشتونو له امله د راوتلو سیلابونو له کبله په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په زرګونو کورونه نړېدلي دي. طالبانو درې اویا کلن یما مقصودی نیولې دی. یما مقصودی هغه فرهنګ پال دی چې د راپور له مخې له څلوېښت کلونو وروسته دوې اونۍ مخکې له جرمني افغانستان ته ولاړ. یما مقصودی د خپلو فرهنګي او بشري هڅو له امله د جرمني یوه دولتي جایزه هم ترلاسه کړې ده. د مقصودی د کورنۍ غړیو رسنیو ته ویلي دي چې دیارلس ورځې مخکې چې دی کابل ته ولاړ د طالبانو له لورې ونیول شو. طالبانو د هغه د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پوځونو وویل چې دوه پوځیان په غزه کې د نشټو پر مهال وشل شوی دي. د رویټرز اژانس راپور له مخې پر غزه د اسرائیل د پوځ د برید له پیله تر اوسه د دغه هیواد نشتې 300 اسرائیلي سرتیر وشل شوی دي. په غزه کې د 2003 کال د اکتوبر پر ومه اسرائیلي ځواکونو د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله ګڼي وروسته تر دې عملیات پیل کړل چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 150 کسان یې برمته کړل. روسیې نن سهار وختي د اوکران پر پلازمینه د توغندي او درون الوتکو برید کړی. په کیف کې د پوځي ادارې مسؤول سرهی پوپ کو په ټلګرام کې لیکلی دي چې د کیف په هولو سفیسکي سیمه کې د روسیې د اسکندر توغندي او درون الوتکو د برید له امله په یوې ودانۍ کې چې خلک پکې نه اوسېدل اور لګېدلی دی. پوپ کو زیاته کړه چې دا حمله تلفات نه لري او ټول بې پیلوټ الوتکې هوایي ځواکونو نسکوري کړي دي. د نیویارک محکمې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د بربندو فلمونو یوې لوبغاړې ته د حق سکوت د ورکړې په قضیه کې په څلور دېرش موردو تورن او مجرم وګڼه. د نیویارک د منهټن د محکمې دولس غړیو له دوو ورځو سلام مشورو وروسته بېګا د ټرمپ په اړه خپله پرېکړه اورولې او هغه ګناهکار بللی. ټرمپ هم په محکمه کې حضور درلود. هغه وروسته خبریالانو ته وویل چې د محکمې دا پرېکړه د شرم وړ وه. ترامپ ویل چې اصلي پریکړه د نومبر په 15مه د خلکو لخوا کیږي. د هغه اشاره د امریکا د ولسمشر ټاکنو ته وه. د امریکا ولسمشر تورن دی چې د 2014 کال له ټاکنو څخه موده مخکې د بربندو فلمونو لوبغاړي سټورمي دینلس ته یو لک ډیر سره ډالره ورکړي څو له ده سره جنسي اړیکې افشا نه کړي او غلې پاتې شي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
روسیا به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله دلته د آزادی پڅپوکی پروګرام کې لمیلمنو سره چېړه محمد شیبریم هر کله مخاو د ماسکو له لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیشن به د می پاته وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشي له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده.
В Афганистане есть проблемы. Они
Павансанки стунзешта, да стунзих каради. Харцук припуйеги, леусани хукумат сар диари куде джудаулу, инсарангуалай бала пухтана дахо, да арики баят па яун яудавал джурши. Талбан хага халек диче, хевады па уаки дейде де, хевад тула хавра ди дуи па лас кида, дуи нан па Афганистанки уакманан диау мук баят па уакият стариги патина кру.
Соответствующим образом выстраивать отношения, их запугивают. Это же элемент имперского поведения.
تر دې سرګندونو دوی ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی و چې د روسیې عدلي وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلی دی چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لسخه د طالبانو د نمونه احتمالي استل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له سباندې شل کلونو راهیسې یعنی له 2003 کال را په دې خوا طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی د سیشن بی پورس د می پاتې ویشتم وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نمونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کیدی چې نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. شغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چاشن بی پورس په یوه اعلامیه کې د روسی چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویل چې متقابل درناوی او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسیې سیاست په تیرو نشتې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثباته نه ښکاري. روسیې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت په کابل کې بند نکړ، داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالی شوی. خو د 2023 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووشل شول، روسیه بیرته دوه سړی شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر تر څرګندونو وروسته د می په دیرشمه د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر اندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت ته له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شموله حکومت په افغانستان کې جوړ شي. را بشم د بحث میلمنو ته تر دې دمه د پانتون استاد او د چارو کتونکو اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوئ چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
مانه نشه صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت وکړي چې روسیا به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او که نه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې دي، یا روسیا دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبان سره نږدې روابط ولري. ځکه دوی اول خو دا فکر کوي که څومره دوی لرې کیږي نو طالبان احتمالاً چې غرب خوا ته نږدې کیږي او امریکا ته نږدې کیږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډیر نږدې نه شي. نو ځکه روسیا او چین او ایران دوی غواړي چې طالبان سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او یو راشه درشه کي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی، اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه، نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته او هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډیر مهم دي.
اتمر صاحب وبخښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار له مخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلانه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګران نه ده چې دلته دا حکومت نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی نه وي او دوی ورسره روابط ډیر نشتې کړي؟
بلکل هم دغه څه. نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه، دوی لومړی طالبان پر رسمیت وپیژني بیا دا امکان پیدا کیږي چې روسیه وپیژني. اما روسیه به هیڅکله اولنی هیواد نه وي ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري ډیپلوماتیک. بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نشي کولی.
اتمرسه وبخشي ک روسیا یوازې سربنیدا کار نشي کولای ول نور سره روابط لري واړی کی لري، خو طبي خبره ده هر هیواد له نور هیوادونو سره روابط لري اړی کی لري، نو هغه به څنګه یا بل هیواد به څنګه دا جرأت کوي چې لمړی راوړاندې شي او د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
زمار زو چې او متفاهم، یعنی اول خو کومه وګورو دغه ټول غوند کې کوم چې سیماتي د طالبانو د وخت نه مخکې تر سره شوي وو. په هغې کې که ستاسو په یاد وي دا تریویکا پلاس و، په دغه غونډو کې هلته ویل شوي وو چې هیڅ هیواد به یعنی د دغه غونډې هیواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پیژني، او دا د خپل د امریکا او د طالبانو ترمنځ هم دا خبره وه. خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی، لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی، زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. لیکن روابط او مناسبات به د نورو هیوادونو نه نږدې طالبانو سره ځکه لري، یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی، بل دا چې دوی نږدې طالبانو سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي،
مننه. د سیاسي چارو کتونکي او په ماسکو کې پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز هم په خبرونه کې را سره شو. جانباز صاحب، خبرونه ته شرغلی، څنګه تاسو څه اټکل کوي؟ ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
السلام علیکم. شبسته تاسو ته او ټول هغه دوستان چې موږ ویني او اوري، زنه پویم چې دا کار به څو وخت دقیقا وشي، خو دغه نن ما یو د یو نورپوري چارواکي مصاحبه د روسیې البته او یو پخواني ډیپلومات د روسیې په رسنیو کې واورېده چې هغې وویلې چې دغه پروسه پیل شوې ده او پیل شوې پخوا، حتی په هماغه د 2018 کال د اګست نه راپدې خوا شروع شوې ده. هغه په دې معنی چې کله چې روسیې خپل سفارت افغانستان کې پریښود او کله چې د افغانستان سفارت په ماسکو کې چې زه یو غلی وم هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته، نو دا پروسه وستر بلې خپرېده او خورېده. تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ وستر بلې کېدل، سیاسي تعاملات، حتی اقتصادي. ان تر دې وشوه چې په ماسکو سفارت کې د طالبانو د ډلې نظامی آتشا هم کار پیل وکړه. دا په دې معنی ده چې اړیکې خورا د فاکتو اړیکې خورا پراخې دي، او هغه څه چې موږ د پردې په مخ کورو کېدای شي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي. اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه به لومړنی هیواد اوسیږي یا به دوم هیواد اوسیږي یا به دریم، د دې پوښتنې ځواب دفتا ورکول ډېر مشکل دی. خو زه داسې فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسیږي یا د آینده د رسمیت پیژندنه اوسیږي، دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هیوادو سره دا هغه څرګندونې وي چې ښاغلي پوتین او لاوروف پاشکن کې په مطبوعاتي کانفرنس کې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې کېدای شي یو هیواد به مخ ته نشي که چیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي، نو دا یو مشترک اقدام به وسیږي چې دا هیوادونه.
جان باسب، ستاسو خبره په دغه برخه کې اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیا به اول نوی او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي، لیکن بل لور ته که چیرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو، د روسانو روابط له طالبانو سره له پیله یو ډول نه دي. مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تورلس کې شامل کړه، بیا وروسته روابط بیخي قطع وو تر هغه پورې چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اسلحه رسی شي. له دې وروسته بیا چې د سولې خبرې یو څه ګړندۍ شوې، ماسکو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست، بیا بیا دوی انتقادونه کړي دي. د ټول شموله حکومت غوښتنه یې کړې ده چې د طالبانو په حساب برابر نه ده، او دا ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي، او دا ته تورې پوری کړي دي چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیمه دا تور پوری کړي دي چې یو ډول له دوی سره مرسته کیږي. بیا بل ورس بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوسه بهتره شي، فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړې ژورې دي په دې روابط کې؟
زایدا هغه شبر خو زما د څه وایم چې تر دې وروسته کله چې هم داوس هم د غلری ادامه ولري چې مسکو د طالبانو په اړه هغه په خوانی آزمایل شوې سیاست چې د توري او د کلچر په نامه یادېږي هغه نه استفاده کوله. دی خو سیاسي تعاملات او طالبانو ته ویل چې دوی د افغانستان مکانی واقعیت دی د بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دی او داسې نورې خبرې او دوی سره باید تعامل وشي او دوی بدیل نه لري. خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړپوړو چارواکو مخصوصا د زمیر کابل او په عین وخت کې په وار په وخت کې تاسو پام شوئ چې بالکل تاسو د خپل په بار بار نشر کړي دي د دوی امنیتي نظامي چارواکو دی ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان د منځنۍ آسیا ته د روسي ستراتیژیکو منافعو ته تهدید و. از سرګی لاوروف مثلا نن دا ویل چې د منځنی ختیځ نه افغانستان ته دایشان راواردی، او تاسو وویل چې وار وار مثلا تاجکستان خپل نارامي یا نگرانی خودله، او هلته وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سرګرد تطبیقات کېدل، پولې لا نورې هم ټینګېدلې، او د روسیې چارواکو هغه د ډلهیز قرارداد امنیتي د هغې لوړ ټولو تر لوی درسیزه پورې دا ویلي چې د افغانستان نه خطرات شته دي، تهدیدونه شته دي، او د مخدره موادو ته هم وار په وار اشارې کوله. خو په بطن کې په ټولیزه توګه سیاسي تعامل هغه کوم سیاسي چلند چې روسیې درلوده داسې ښکاري چې هغې کړنلارې نن سبا دغه بین ملي اجنډا ته په کتو، بین ملي وضعیت ته په کتو، هغه تقابل چې روسیا مثلا دغه نن سبا ورسره په دربي هیوادو سره ناتو سره مخ ده، دا یو څه ته اړتیا ده چې دغه استقامت کې خپل سیاست فعال کړي، او ان تر دې چې اوس هغه د لوړ پوړي چارواکي کې ته اشاره کوي چې روس ته چې دې ته اشاره کوي چې دوی به د تور لیست نه راباسي، او ځینې چارواکي همدا وایي چې بله مرحله به د رسمیت پیژندلو وسي. البته دا احتمالات دي، خو هغه څه چې ارتباط لري د تور لیست سره راوستل، دا فکر کوم چې په ډېر قوي اعتماد سره نږدې ورځو کې به.
مننه جان باسب. اتمر صاحب، ستاسو په باور د تور لیست په برخه کې که چېرته روسانو غوښتي سوار لوره د طالبانو ډله له تور لیست څخه راوباسي، ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړي؟ دوی ولې دا مسله ځندنې کړې ده؟ یعنی یو ځل اعلان کوي، او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي، بیا زمیر کابلوف ته اشاره کوي، بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین ته اشاره کوي، او چې احتمالا به دا کار وکړي، ولې د فتن اقدام نه کوي؟
دوی ګوري چې د طالبانو اول خو د طالبانو د حکومت دوی ارزونم که ای پاین وقت که چه دوی چنگ عمل که د خلکو سره اغا تعودات بانده چه دوی بخوا دی اغا لوز کرده و امساگان سره نریوال سره اغا بانده و لارد دی کنی دی دا خویو تشویش هم ده لکه چه مخ که جانباس ویل یعنی کلا چه دغا نظامی تمرینات د منځنی آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکارۍ سره دغه ترسره شو د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه و. اوس هم روسان په دې برخه کې ډیر محتاط دي. روس چې طالبانو سره نږدې دی یا دوی سره په خپل نظر کې تقریبا ډیر نژدې پاتې شوی دا په دې معنا نه دی چې طالبان د دوی خوښیږي، بلکې دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان څه شی دی. یعنې طالبان په سیمه کې څه کوي، تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري، بر علاوه چې روسان نه لري ایران هم نه لري. تاسو وګورئ ایران اوس دیوار د افغانستان او ایران ترمنځ سیمتي دیوارونه جوړوي، او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنۍ آسیا هیوادونه دا ډیر جدي، حتی دغه افغانانو تګ راتک په ډیر مشکل منځنۍ آسیا ته ترسره کیږي. یعنی ویزا دومره اسانه نه دی او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي. دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغو هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي، سړی په دې باندې قضاوت کولی شي. نو د روسیې یا د منځنۍ آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی، دا د مجبوریت نظر دی، او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم په قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کوي یا دې شاته کوم بل برنامه شته. نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي، یعنې تقریبا دا طالبانو ته وایي چې یعنې زه دې ته حاضر هم یم چې تاسې نومونه د تورلست نه ځینې وباسم، یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو سره تاسو په رسمیت وپېژنم، لیکن که تاسو دغه دغه کارونه وکړئ، یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوئ چې تاسو غربي هیوادونو ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروئ. تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد اطمینان ترلاسه کړی نه دی.
مننه اتمر صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه راسره شریک کړي دي. اکرام خان لیکلی دی چې د طالبان حکومت باید پخوا له نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولې وپیژنې. حاجي علي کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت وپیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو سلامونه راته استولې دي، عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونه په پیل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویل دی هغه د ټولو لپاره دی. یو اوریدونکی هم د واتس اپ له لارې راسره دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ یو ظریف سپوک پروګرام دی.
سلام شبست تاسو سلام الله استاذ کو اوریدونکو سلام الله احمد الرحمن زوی کوم د محل د ایران هیواد څخه
او شرخلی مهرباني.
باید دل شوی کچری طالبانو اوله پر شومځي خلاص کړی وای نو ټول نړۍ په پرمختګ په جندلې وای وستل د خند چولې دلې دي د شونزي په باره کې ولیدلې دي. زما په فکر چې کچېری طالبان د هنن شونزي خلاصې ټول وادونه پر رسمیت پیژنې لکه ایران لکه پاکستان روسیا ځینې وادونه به ان شاء الله پر رسمیت پیژنې او د افغانستان د بهرنوي چارو پر وزیر مو دا غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللی دی د دنیا څخه وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی ته باور وکړه چې هر شپه په ډلو ډول افغانان ګیري افغانستان ته استي افغانستان کې د یو من پلمیټر په هم نه پیدا کیږي د سم دا خواهش خواسي چې لازم ژغ وایي د ایران بهرنۍ چارو سره خبري وي چې مثال لازم ژغ افغانان ما زیات کوي تاسو باور وکړي چې شبر صبر شپه مش بده ځک بيديرو چې حالت بس پيام خوونه کې
ډیر مننه چې تاسو په پرونه کې برخه واخیسته تاسو هم دغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی دا به که خدای کول د ازادي رډو په راتلونکو خبرونو کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو بیا به له مسولو کسانو سره هم شریک کو ځکه چې دا مهمه مسله ده په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او تاسو دغه موضوع هم د کوم ټکی ته مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده دا واقعا ډیر زیاته مهمه مسله ده په نړۍ کې هم د بشری حقوقو ډلې نور هیوادونه هر یو امدا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمیت پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو لاله یو څوک واکمن کیږي هغه حتی لاسونه تړل کیږي چې د یو هیواد پر رسمیت پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې ځکه چې د خپل خاورې دننه خلګ ورته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی په هر حال بیرته اتمر صاحب کتا ستر شو له جنبا صاحب سره مو رابطه قطه شوه ده څه فکر کوي چې روسان څنګه دغه د انجونو د مکتب مسله ډیره واضح نه یادوي
دا خو یو ضروری خبره ده ځکه ک روسان دا خبره نه یادوي یا نور د خوځو مسله یا د همشمول حکومت مسله دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته د لاسه ورکړي دا یو حتمی مسله ده چې افغانان به دا خبره هیچ چا سره ونه مني چې دوی جنکیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډیر دی نسبت بشري حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته یا د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پوښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پېژندلی یو هیواد یي د هغه تعامل نړیوالو سره ښیي هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ دي هغه خلک هلته خوندي ژوند ولري د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي دا هغه ارزوګانې دي دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې دی چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دوی روان دي په دغه پیړۍ کې چې اوس دغه افکار ډیر د منلو نه دی نه افغانانو ته او نه نړۍ ته نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت کړي هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راځي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه نړیوال
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
پی اوریدونکو را سره د دبر واخلو بیا به بیرته د خبرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني او کنه مهرباني وکړئ تاسو سره سره
السلام علیکم شبر صاحب تاسو ته استاد
ملمنو ته سلام علیکم السلام شرخلی
محمد نایب وکیارم د شیندن دامی ویل چې بار صاحب چې روسیه باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، باید چې مهمه اړتیا ورته لرو، روسیا هم ورته اړتیا لري، نو دا خو باید په رسمیت وپیژني.
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، هغوی ویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي. کېدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي، همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته چې تاسو څنګه داسې حکومت په رسمیت پیژنئ چې هلته نجونې مکتب ته نشي تللی.
بار صاحب باید اسلامی امارات هم د انجونو شونځي هم خلاص کړي، موږ د دې مخالفت نه کوو چې خلاص کړي، او باید د غرب خو هېڅکله نه غواړي چې اسلامی امارات یا په رسمیت وپېژندل شي یا داسې، نو د روسیې مخالفت هم دی کوي، موږ دا غواړو چې دوی هغه شونځي هم خلاص کړي د انجونو، د هغو تر موږ هېڅ مخالفت نه لرو او باید په رسمیت وپېژندل.
مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ او صریب سپو پروګرام.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو همکاران او ټول اوریدونکو سلامونه.
وعلیکم السلام.
زبردست وایم چې نو زارانیم چې دا نړیوال دی ولې په رسمیت نه پیژنې، خو طالبان چې د امریکا د لاس خلک دي نو دی ولې بیا په رسمیت نه پیژنې، خو دلته د امریکا فرمانونه دي، دلته پر موږ باندې د تکلیف لکه د شوزو فرمان دی، د امریکا نه وایي چې دلته مکتبونه یې لاس لکه تاریخ دي، د امریکا نه وایي چې دلته تاریخ وسره دي، لکه نور چې زور زلمې پر ولستانی روان کړی دی محصولات دي شهرانی اخلي، خو دا په اسلام کې دا محصولات جواز لري چې بیا ځینې واخلي، خو دا ټول حرام شی دی، امریکا ته $30 میلیونه ورته را روان دي، دلته اصلي دا حرام نه دي. دا
نو وبخشئ، تاسو په څه حساب وایئ چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي؟ دغه پرون هم د امریکا د سپین ماړې د ملي امنیت صلاحکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پورې د طالبانو د رسمي پیژندلو په مخ کې خنډ دی، هغه د نجونو مکتبونه دي.
بار صاحب زبردست وایم چې دا خو یو مخیله کپنجاتیان دوه مخیز سیاست چلوي، هلته مخامخ په خوله وایي چې مکتبونه جیله اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ ونه کړي او ګرد عمر تر نړۍ شاته پاتې شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب، د دغه اوریدونکو د سوال او نظر په برخه کې که ستاسو نظر په لاندو واخلم، د دې شک تیوري په افغانانو کې ډیره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغه څه ده. بل خبره دا ده چې دغه زبرځواکونه یا قوي هیوادونه، هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هیڅکله دغسې سیاستونه، علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډیر عجیب و غریب دي، نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنی امریکا اوس هم هغه تعهد چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعهدونه، هغه څه شو؟ یعنی بیا د دوحې په توافق کې څلور پنځمه ورځ او هغه توافق باندې عمل نه شو، دا څه شو؟ او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی، نو امریکا به چور افغانستان د یادو ایستلی وای، په خپله مخه وتلی وای. دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ، په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی، د بشر د حقوق سره د څه کار دی او نور خبرې، او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده، نو دا بله خبره ده. چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. ازادي په پوکي پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنی حکومت پر رسمیت پیژني او کنه د سیاسي چارو لکتون کې او په ماسکو کې لبخاني ډیپلوماټ غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګه شو. جانباز تاسو څه فکر کوئ چې دغه د انجونو د مکتبونو مسله هم یاد شوله، آیا دا به روسانو ته ډیر لوی خنډ نه وي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني او کنه د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاد کړې دوی ته اهمیت نه لري؟
خب روسان خو وقتا په وقتا دی کنگار کوي، البته دوی اگر کرنلار دغه څه نه ده لکه په هر دي هیوادو کې چې دا خبره ډېر مکه ده، خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو د لپاره ډېر نارام نه دي، هغه متحده ایالات دي که هغه سی فدراسیون دی که چین دی که ایران، دا هیوادونه او موږ تاسو خو په کار نه چې ډېر سیاسي شنو کې اوسېږو چې پتی شانو اوس په دې سره خاصه تقریبا 500 کلو مسار خلاص دی، دا هیوادونه فقط فقط تل هماغه هغه ستراتیژیک منافع فعالی او هغه د پاره ډېر په تشویش کې کنه، خو آیا د متحده ایالات چارواکي خپل ښاغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک دی، په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخول د کومې لارې هغوی پلوي کوي، محتوا د طالبانو د هغوی د پالیسیګانو هغوی په دې شیانو پوهېږي، آیا په دې نه پوهېدل؟
جنباس صاحب بخشه تاسو مهمه مسله یاد کړل چې هیوادونه د نورو هیوادونو لغم مړنه دي او هیڅ وخت هم د سنوي، یعنی دغه اوس د کوم هیوادونو چې خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خراب دي ټول هم د سدي په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسكر له روسي عسكر سره یو ځای په یو جبهه کې جنگیده د نازیانو پر ضد، نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی درون الوتکې د روسي دننه بمباری کوي، خو دې شک نشته چې ګټي مهمې دي د هیوادونو لپاره، لیکن مشکل بیرته فکر نه کوي چې بیا هم مشکل بیرته د خپل افغانانو دی چې باید ستونزې په خپل حل کې او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي؟
بالکل بالکل، او ما دغه شی ونه ویلې چې موږ باید حتی د چانه انتظار وکړو، یعنې د یو د بنګلي اړیکو یو شاګرد په حیث او چې شل کاله مې په دغه د بنګلي اړیکو کې تیر کړل، زه په دې پخوا که پرې په تیوري کې پوهېدلم د پوهنتون د طریقه، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هیڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړه نه دي او هیڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نګراني نه لري، او دا چې موږ نشو کولای خپل په هیواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولای یو یووالي ته ورسېږو، دا زموږ لویه تاریخي سیاسي فرهنګي اجتماعي ستونزه ده، موږ نشو کولای چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ د خپل هیواد په کم تاریخ چې هغه هم هغې کې هم زموږ د پاک دین اسلام خوندي نیسي هم زمون فرهنگ افغانی فرهنگ ز دول اقوام زمون جزبی زمون انانات کاغذ جرگه ده هغه زمون نور فرهنگی شاری هغه د مشر تاکل دی، یعنی دی شانو تا که من تمکین و نکو او در موضوع که من خپل یو یوالی را منست نکو، خو یو دلبا یو هیوات کسی تنیلی ویسی گی بلا 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 بل هیوات کسی تنیلی ویسی گی آغوی با بیا احتمالا فرض بل فرض بیا رازی افغانستان بیا بام دا اور بلی پا وانانو
وانان دا خوده
بلکل ستاسی خبره بلکل بزای دا معقول دا هم دا غسی یو انسجام تزرورت دی ولی نه پیدا کنی یعنی سه مشکل دی.
مننه جانباز صاحب. اتمر صاحب د دې جانباز صاحب تر خبرو پوری چې افغانان په خپلو کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته، ځینې نوري ګټې او منافع دي چې کله ناکله ځینې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي، د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي داعش د روسانو دښمن دی ځکه چې په د ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول دغه مسولیت داعش خراسان څنګه واخیست، په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسولیت یې واخیست، لاغه را وروسته د سش کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشول او ځانمرګ بریدونه وشول او ډیر کسان پکې وشول فل پلسکونو کسان دایشه مسولیت واخیست. په ورته وخت کې پاکستان هم د تور پوری کې چې دایش په دې هیواد کې خنړی حمله کړې دي او چین هم له دایش سره جوړ نه دی او غربي هیوادونه هم له دایش سره جوړ نه دي ځکه په منځني ختیځ کې هم له دایش سره ډیری حمله په دایش کړی دی او مشکلات سره لري. فکر نه کوي چې د دایش ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډ غم خوري او کنه؟
نه زه په دې عقیده نه یم ځکه دایش خپل د امریکایانو او د دوی د پلویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده. د دې تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د داعش په وسیله هغه باثباته عربي هیوادونه ړنګ شول، هغوی تباه شول، د هغوی ژوند له منځه ولاړل او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته داعش رسولی و. بیا دغه داعش په پاکستان کې چا ورځو چا جوړ کړ. موږ تاسو ټول د دې شاهدانی چې دغه په پاکستان کې جوړ شو او د هغه افراطي ډالونه چې په پاکستان کې و هغه داعش جوړ شو او نوم یې ورته کېښود داعش خراسان. او داعش خراسان لکه چې تاسو ویلې په ایران کې عملیات وکړ یا کوي، پس له دې نه په افغانستان کې کوي، په منځنۍ آسیا کې کوي، حتی په مسکو کې کوي. کله چې د مسکو دغه حادثه وشو روسانو ډیر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوې نه دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه. خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه دی او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره دی او دومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو لو استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
اتمر صاحب دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي. بل لور ته کېدی شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق ته خاورې داعش نیولې وه د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې داعش له دې سیمې پسې واخلي. او په سوریه کې هم د داعش په ضد باندې امریکایانو بیا بیا عملیات کړي دي. او که چېرته د افغانستان مسلې ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات شوي او دا چې پاکستان داعش حمایت کوي دې برخې ته که راشو، په ایران کې چې کوم عملیات داعش کړي دي هغلته د ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا داعشیان د تاجکستان دي. په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلک ونیول شول او روسانو ویل چې دا هغه داعشیان دي چې دوی د تاجکستان دي، نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شوه. یعنی له لویې سره فکر نه کوي چې د ترهګرو ډلو په برخه کې دا ګرانه ده چې څوک حکم وکړي چې د دوی شاته څوک ولاړ دي؟
ګورې موږ دغه تاریخچه لرو. کله چې د افغانستان جهاد په دوران کې دغه ډلې ټول په پاکستان کې وي، دغه تاجکستان چې تاسو یادوئ دغه انصار الله و دغه حرکت اسلامي و دغه خبرې ټول په پاکستان کې موجودې وي. او دغه اوس هغه گروپونه دی چې د داعش په خدمت کې دي او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګرې ډلې چې دي دوی په یو لوی پروژکت په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسې د دغو پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسې وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که موږ وګورو چې آیا مثلا 3000 یا 4000 امریکایی وژل شو لیکن په میلیونه افغان وژل شو. د شورویانو د یرغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دوی ټول تلفات 10000 عسکر لیکن افغانانو 2 میلیونه قرباني ورکړ او څونه مهاجر او څومره زخمي. یعنی تاسې وګورئ په یواز د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلودی چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي، نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هیڅ حتی لفظي انتقاد هم نه کوي؟ نو تاسې
مننه اتمر صاحب، د دې له خاطر چې بحث د داعش په خوا لاړ نه شي، البته د اوریدونکو نظر به هم راوخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري. دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی داعش یو نوم دی خلک د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم را سره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ یو ځلی په فیسبوک پروګرام دی.
السلام علیکم شیبا سپتا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکیلم. احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حاجی صاحب شرغلی، وعلیکم السلام.
مننه. موږ به د خپرونې په هکله نظرم ورکو. یوه پوښتنه به له اتمر صاحب وکړو. داسې روسانو د طالبانو سره له وخته څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې موږ شهیدان یو. دا سیاست یو داسې شی ده لکه کوم چې تاسې وویل چې پخوا په اوکراین کې یو ډول حال و، اوس بل ډول حال ده. خیر خو دته موږ په نیک نظر ګورو، ځکه چې دا د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو که د تیرې په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغارې ډنګوي، خپل مخالفتونه په رادیوګانو او په نورو شیانو کې څرګندوي. خیر دا خو د دې کار ده، هغه دورانې تیر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چیرې طالبان په رسمیت وپېژني، دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، دا ملت به پرمخ ولاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تیرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاف پذیري وکړي. څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هېوادونه وي چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونه په حکومت په رسمیت وپېژني، لکه ایران او د منځنۍ آسیا او چین او مثلا نور پاکستان او داسې هېوادونه؟ آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه.
مننه حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بالکل خبره همدغسې ده. یو خو موږ دا وګورو چې د روسانو یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زموږ دغه 15 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې موږ افغانستان یو مستقل آزاد هېواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ، او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته ور ورسول. موږ نه دا په دې معنی نه دی چې که شورویانو موږ ته بربادي راوستی نو امریکایانو موږ ته نیکمرغي راوستی. امریکایانو او ناټو هم د روسانو او د شورویانو نه بد حالت په افغانستان کې راوستی. او نن دغه زموږ حالت د ناټو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته موږ رسیدلو. زه په دې خوشحاله کیږم چې افغانستان دغسې یو هېواد چې هم روسیه وپېژني، هم نور هېوادونه وپېژني، هم دوی سره تعامل لري، هم ښه یو اقتصاد لري، هم زموږ خپله واکمنان دننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي، د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي. دوی توره اخیستی د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره منګه زوریي. منګه وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړي، حکومت ملي کې اساسي قانون جوړ کړي، اقتصاد ته وده ورکړي، هغه متخصص کسان راولي چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاس دی پس منگه زی چه امریکا چوائی شوروی چوائی روسیا چوائی چین چوائی هر چو خپل گتی گوری لکه چه مخ که تاس خپل دا تفسیره و که چه اوکراین اغا وقتی چنگه و اوست چنگه ده نو زمن منافع زمن گتی دی که من ملی گتی او ملی منافع تا پام لرو او دا خواندی کو هم زمن نظام بقوی هم زمن روابط بقوی دا چه روسیا که احیانن آزر شی طالبان پر اسمیتو پیجنی نو زده از فکر کنم که دیس را جخت دی روسی ملگری هوادونه لکه دی منزنی آسیا هوادونه لکه چین لکه ایران لکه ترکیه لکه زین عربی هوادونه دوی بام دیرزر افغانستان پر اسمیتو پیجنی
منن اتمر سب
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
جان باسه مخ تر دې چې تاسو تر شم د فیسبوک لاره ډیر پیغامونه راغلي دي لټولو لیدونکو او ریدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولې دي د حاجی محمد شریف خوشحال لیکلی دی دوی خامخا د نړیوال یادوي چې د حکومت پر رسمیت پیژني مسافر هوش کپونم باندې لیکلی دی رسمیت واغه وخت چې امریکا له افغانستان وتښتیده نو رسمیت ته ضرورت نشته او قاسم ریحان لیکلی دی باید ټول جهان د حکومت پر رسمیت پیژني عنایت الله اسمتی لیکلی زما په نظر فکر نه کوم چې روسیه د امریکا له اجازه پرته افغانستان پر رسمیت وپیژني نور اوریدونکو هم ځینو وژده ځینو په لنډه باندې خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي د عالیه په نوم ویلیکلی دی په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي نو هیڅ دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي او متی الله میناناک بیا لیکلی دی دا ښه خبر دی او د ځینو سلامونه او احترامات را لیږدي لټولو مننه کوم جان بس لدی د خلکو لمنن وروسه کچیرته تاسو تراشم څه فکر کوي چې کچیرته روسانو د افغانستان حکومت اوسنۍ حکومت پر رسمیت پیژنده لدی وروسته به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکي او کی کوي دغه مسائل لکه د بشر د حقوقو مسائل او جن نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا پر رسنیو کې ادي شي لدی سر وڅ کیږي هغه
ګورې مونږ یو تجربه لرو په گاوان کې یو هیواد په نوم د ایران ورته تقریبا البته په خپل تفاوتو ځانګړتیا او سره په 1909 یو کال کې اته انقلابي اسلامي انقلاب هغه د څه یو تاکتیک راسته کې ولې ټول راځي دا ته دي وړي نو خپل شاه فرستان نو خپل او نور ځلې چې اخوندي یا اسلامي باندې نه دلته په ظاهرا هغه ټول را دعوت به څوک نو سره ټول یې اعدام کړل یا یې بندیان کړل یا یې د وطن نه وشړل زه فکر کوم چې عین یو اجنډا د طالبانو په مخ کې هم پته او عین یو کار یا یو فکر دوی هم لري ایران هم ډېرو هیوادو په رسمیت هم دې روسیې په رسمیت پېژندلې چین هم په رسمیت پېژندلې متحده ایالات هم د سویس د طریقو سره غیر مستقلې ډیپلوماسۍ کې اړیکې لري همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکړې ورکړې دوران د ایتالیا د فرانسې او د جرمني په وروستیو پنځه کلو کې دوه چنده شو نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې په ټولنیز په ایران یو استبدادي هیواد دی په هغه تاریخ کې چې غرب تعریفوي نو
بخښي جان باسه فکر نه کوي چې دا مقایسه سخته ده فکر نه کوي چې ډېر ګران ده ایران یو
هیواد دی هر مقایسه نسبي
نه یعنی ایران فرضاً تیل لري په میلیارډونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی د افغانستان پر رنګ نه دی چې 50 کال پکې جګړه شوې ده له عراق سره یې جګړه درلوده په نظامی لحاظ پیاوړی دی او نور ډیر نور امتیازات لري چې د نور هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي
جنگونو خو موږ هم دغه 50 کال
خیره نه مال د افغانستان
ما هم دغه او نو تاسو خبره پزای ده ما اول کې وویل چې خپل ځانګړتیا او سره سره چې دواړه هیوادونه لري خو نن سبا طالبان د خپل مشاورین لري ګوډه تاسو ک توجه کړئ اوس چې هغمان هم کړی دا ان لیکټر لګا د سکم دې کلو کې چې ما تاسو کړی دي ستاسو پاسه یو څل شل زلي طالبان کلی دي او موږ زلي ایرانیان راغلي د خپل کابلی یا قنداری وسه او حتی هغه کمګار چې په کندهار کې جوړیږي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په ترتیب جوړیږي. نو هیوادونه به دې سره تعامل کوي د خپلو ګټو ته په کتو. او زه فکر نه کوم چې دلته به بیا هم زموږ ښېګڼو د افغانانو ژوند ته افغانستان افغانانو راتلونکي ته ایران یا نور روسیا چین نور هیوادونه ډېر تشویش لري. با بین ملي اجنډا ته ګوري منطقي کچه اقتصادي نظامي امنیتي وضعیت دی هغې ته په کتو او داسې دغه حاکمه ډله په یو ترتیب سیمه ییزې اجنډا کې وساتي او پرېږدي چې د فرا سیمه ییز اجنډا کار شي بل کار به کوي هغه اقتصادي بڼه ولري د دوی هغه تعاملات هغه سیاسي بڼه ولري د دوی دا تعاملات نور نور فعالیتونه نیسي دلته هغه به کټ مټ او یوازې د خپلو منافعو ته په کتو هغه دلته انتباه کوي.
جنبه صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهمه موضوع تقریبا څلور هفته وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهمه غونډه جوړیږي او طالبان هم دا ځل ویلي دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي. څه فکر کوي چې آیا ممکنه نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او طالبان په خپل جنو موافقه ته ورسي شي؟
فکر نه کوم. دخی یو رقم ته دا غیر په لار کې خندونه واچ دا هیڅ دایره نشي ته دا دایره نشي بیا به حمله ک دوه اوله دوه دوهمه دا غس یو سمبولیک عمومي ناس ته وسیږي چې د نظر تبادله کوي او وضعیت به همدغه څه په دې ترتیب وسی او حتی زه په دې کې د سمې په تحلیل مې کله کله دې په ته هم ریچه کې دې شي د منطقې کې ودونه هغه کوم چلن شي وځ غوړه کړی دی
مننه جان باسب. البته لکه څنګه چې تاسو ویل د غونډې په ارتباط د طالبانو استازو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې له هغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند د نجونو مسله مهمه یاده کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او جن نور موضوعات په دوي په غونډه کې یاد شي. خو د دې خبرونه په اخیره کې به اتمر صف تاسو نظر هم واخلم. څه فکر کوي چې د دوي غونډه کې به ځینی پرمختګونه وشي او کوونه شي خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم جن اوریدونکو هم دا خبره کوله چې طالبان هم به ځینی موضوعات ومني او د روسانو هم ځینی خبرې کړې دي. البته د روسانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال تازه دا خبره کړې ده چې فرضاً یو ټول شمول حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي. اتمر صاحب ستاسو نظر.
بل توقعات فرق کوي. طالبان د دې نه یو رقم تعبیر لري غوښتنه لري. طالبان دا وایي چې موږ ته د هغه زموږ څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده د ونټاکل شي او دغه خبرې او زمرم دې کې دا یو دوه ورځې کېږي دا خبره هم راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري. خو زه داسې فکر نه کوم ځکه دغه اقلیم او مخدره موادو مثلا بانک داری او دا خبرې دا ضرورت به نه دی چې دغه سی یو لوی غونډه ته چې هغه د دریم دوه په نوم ونومول شي هغه غونډه ته خلک دا وایي چې دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لاره ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغسې یو تعامل ولري چې طالبان د نړیوالو یوه برخه شي. یعنی طالبان د دغه انزوا نه وایستل شي په شرط د دې چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دي، یو هم شمول حکومت دی، تخصصي کار دی. دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډېر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه موږ د دې غونډې نه ولرو. خو د طرفینو د دغه دریځونو ته چې زه ګورم، بیا هم ماته مشکله ښکاري چې د دوهې درېیمه ناسته یو ښه نتیجه یا پایله ته ورسېږي.
مننه اتمر صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. جانباز صاحب، له تاسو څخه منندو یم. د اورېدونکو هم مننه کوم. زحمت شیبر اجازه اخلي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.